موجود سمره درته دردنا کیږي
که حقیقت کې وایو تقریبا د شپې له خوا نه تر حد اقل دوه پورې درې پورې اصلا خوب نه لرم، ځکه چې نه داسې چې زه وایم زه د ورځې نه د ورځې خوب هم نشته، د شپې هم خوب نشته، او کله چې به ویده کیږو هم ډېر یو نارامه خوب وي. په خوب کې هم هماغه کتاب ده، کتابچه ده، یا مکتب ده، یا مدرسه ده، یا هم پوهنتون ده، کوم نه اوس فعلا موږ راتاو شوي یاستو، ځکه مکتب خلاص سو، خو اوس فعلا هغه حالت کې موږ باید پوهنتون ویلی وای چې نشته. نو یو فشار ده لکه ډېر بد.
داسې وضعیت کې د کورنۍ ملاتړ ته څومره ضرورت لري او د کورنۍ برخورد د سره څه رقم ده؟
د کورنۍ ملاتړ خو زښته زیاته ضرورت ورته لرو یا احساسوم، ځکه مور مې خویندې مې مور مې دغه وایي چې شل کاله مخکې څه دا هڅه و او ټولو جنکیانو باندې پوهنتونونه بند وو، خو کله چې بیا حکومت تبدیله سو یا تحولات بیا راغلل نو جنکیان بیا پیاوړی راغللې. نو اوس هم ممکنه یا د حکومت په تبدیلېدلو یا په تحولاتو یا هم په دې چې شاید دوی خپله پرېکړه تغیر کړي بیا پوهنتونونه او مکتبونه خوسي کړي، نو دا یو ښه خبر به وي درته. خو او دوی ملاتړ کوي، خو هغه د زړه ناامیدي احساس یا د خفګان احساس ډېر انسان ځوروي.
صنفیانې دي لغو خبرېږي کوم وضعیت ته رسېدلي؟ آیا داسې حالت کې خو به نه یې چې غودي ځان ته زیان رسوي، رواني حالت یې تر ډېره خراب وي؟
ولې نه، زمونږ صنفیانې دي چې اوس هم په ارتباط کې ویل یو بل نه حواله اخلو، او یو تعداد دي چې له لرې ولسوالیګانو نه یوازې د همدې لپاره راغلی وي بېرته تللي دي، نو دا هغوی ته ډېره سخته ده. زمونږ خپله یوه ملګرې وه، هغې له ډېر فشار نه وایي د شپې له خوا اصلا خوب نه لرم، او د ورځې تمامي ورځ ځان په کار کې مصروف، فقط ډېر فشار لرم ذهن باندې. او یو تعداد نورو خپل امید قطع کړی دی، ویل دي نه بېرته نه شروع کېږي، نو مخه یې کړی ده د کورنۍ په خوښه باندې، نورو سره کوزده یې کړی ده یا هم ودونه یې کړي دي، کوم څه پخوا یې ورته امید و نه اول به درس وایو بیا به کوزده ودونه کوو، خو هغوی کم لږ اوس ناامیده شوي دي او د کورنۍ پرېکړې ته یې غاړه ایښې ده.
د کندهار اوسیدونکو شفیقه فاروقی چې د جمهوریت په وروستیو کې له طب څخه فارغه شوې او اوس بی دندې په کور ناسته ده، وایي له یوې خوا د زده کړې ټولې لارې وتړل شوې، له بله پلوه رواني سي مرکزونه هم د طالبانو لخوا په دې پلمه وتړل شول چې دلته ارواپوهان د خلکو کورنیو چارو کې مداخله کوي. د اغلې فاروقی په خبره اوس نو افغان نجونې او ښځې د رواني درملنې لپاره سي مرکز ته هم نشي ورتلی.
د دې څخه راګرځولې دي چې د هغو رواني حالت خراب شوی دی، د تعلیم یې راګرځولې دي، خلک پرمختګ کوي موږ شاتګ کوو. زموږ ټولې ښځې خویندې که د کار دا دي که د درسو دا دي هغه ټوله پر کور ناست دي. زما خپل ملګري دي اگزیټ امتحان ته امادګي نیولې و، دوی دغه سږ کال اگزیټ امتحان نه اخیستی، د تخصص ته یې هم اخیستی، د اگزیټ امتحان یې زندوان اخیستی. یو خو ذهني رواني تکلیفونه ور پیدا شوي دي، د بلې خوا بیا دوی رواني سینټرونه هم بند کړي دي چې د دوی دپاره حد اقل په دا اړه یو مشوره ورکړي، څوک یو خبره ورته وکړي، سر ور خلاص کې. دوی باید د ټولنې سره یو ځای مخ ته ولاړ شي، لیکن نه، هلته خو هغه پر بند کړل. دلته بیا د دوی د رواني صحت لپاره چې یو څه موجود و هغه هم پر بند کړل.
دغه انجونې چې له قابلګۍ نه راګرځول شوي دي، دوی پاک لره ته وایي څومره یوې نجلۍ ته سخته ده چې خپل پانځای بدل کا، په یو امید په یو هیلې باندې راسي قابلګۍ ته کینی، هغه هم ور باندې بندې کا، څومره سخته ده؟
دا خو به حتی ډیره سخته ده. ځینې انجونې په دوی کې دا رقم هم شته چې هغوی بېرته خپل د کور سرپرستي کوي، نارینه په کور کې نه لري، نو دا تعلیم ونه کې درس ونه وایي، دا ګټه څنګه کور ته یوسي، دا څنګه خپل کورنۍ بېرته څنګه راپورته کړي. خو نیسې که ان د دې ارمانونه امیدونه تر خاورې لاندې سول، هم کورنۍ بې سرنوشته پسې ورسره پاتې سول، ځکه د کور سرپرست چې دغه رقم بې سرنوشته وي نو مکمله کورنۍ ورسره تباه کیږي.
شفیقه فاروقی زیاتوي که څه هم طالبان د خلکو غږ نه اوري، خو بیا هم یو پیغام ورته لري.
تاسې ښځې ته خپل حق ورکړئ، د ښځې حقوق وپیژنئ چې د هغو حق څه دی. په اسلام کې دا نه دي راغلي چې ته په بندیز ولګو خپل په حکومت کې چې ښځې د تعلیم ونه کړي، خو نارینه دي چې هر څه کوي ودی کې هېڅ پروا نه کوي. دا رقم نه دی راغلی. هغه وای تعلیم یا علم چې دی پر نر او پر ښځې فرض دی. صحیح دی، تاسې غواړئ قوانین او اصول مراعات، تاسې فکر کوئ چې ښځې د بدې لارې دپاره راوځي. دوی باید ودې ته پلان جوړ کړي چې باید په کم ډول سره زنانه درس وایي، په کم ډول سره مردانه درس وایي. وختونه دې ورجلا کې نور اصول او نور قواعد دې ورته کښېږدي، خو دا رقم دې نه کوي چې د مکمل هیواد سرنوشت یې ورته تر خاورې لاندې کړه. څومره چې هیواد پرمختګ کړی و په دا شلو کلو کې، بیرته تر هغه ډیر شاتګ وکړي په دې رقم سره. هم اقتصاد را صفر سو او هم تعلیم کچه صفر سو. دوی خو ځان ته عالمانو پوهان وایي، خو لیکن فکر نه کوم چې دا رقم پوهان دې داسې یو کار وکړي چې پر ښځې دې تعلیم ودري، پر ښځې دې وظیفه ودري. ولې هغه ښځه چې په کور کې نارینه ونه لري، ستاسې حکومت دومره کولی سي چې په هغه کور کې د هغې ښځې یا سپینسرې ته یا د سپینږرې ته یا د کوچني ته عاید ورکړي لکه څنګه چې په خارج کې ورکول کیږي. نو تاسو خو دا هم نه کوئ چې کوچنۍ پیدا کېږي تاسې هغه ته عاید کښېږدئ، یا سپینږرې یا سپینسرې تاسې هغه ته عاید کښېږدئ، او ځوانان دې کار وکړي. لیکن ځوانان کار کوي، ښځې حق نه لري چې کار وکړي، انجونې حق نه لري چې درس وایي، چې درس ونه وایي کار نشي کولی. تاسې وایي چې صحیح مرکزونه دې هم بند سي، ځکه مرګ او ژوند د خدای په لاس کې. الله تعالی وایي وایي ته حرکت وکړه چې زه برکت وکړم. نو ته چې درس و تعلیم په دوی ونه وایې، نو څه رقم باید د یو چا ژوند وژغورل سي؟ د هغه چا ژوند چې ژغورل کېږي حتماً یو وسیله غواړي، یو سبب غواړي.
یو افغان میرمن چې نه غواړي خپل نوم یاد کړي وایي چې دا خپل هم ډاکټره ده، له همدې وجې غواړي چې لورې هم په سي برخه کې زده کړې وکړي، او لورې هم غوښتل چې ډاکټره شي. کله چې طبي برخې وتړل شوې، نو د قابلګۍ برخه یې پیل کړه، هغه هم قرباندې وتړل شوه. دا میرمن د خپلې لور د زده کړو په برخه کې وایي:
طالبان هغو زما لور په یولسمه ټولګۍ کې وه، که نه بیا طالبان چې راغو هغه لکه بیا دولسم ته وشو. بیا طالبان چې هغه وخت کې اعلان وکړو چې دولسمه کلاسونه چې دی ته ارتقا ورکوي، لکه د دین یو صرف امتحان واخلی بس دی رخصت کی. بیا چې کله د دین هغه شهادت نامې وشي بیا به موږ به ورته احوال ورکو. نو بیا زما لور هغه دولسم کلاس صحیح نه ویلې، صرف هغه امتحان دی اولسمه ورکړې وه، هغه دولسم تر شوې نه وه. بس بیا لاړم یو ورځې، د دې شهادت نامې مې ډېره په ستونزې مې واخیستله. هغه چې مې واخیستله دا لور ته مې ویله، دا بیا جړله. خیر دی لورې مه جړه، دا یو تا باندې نه دی، د ټول افغانستان په جنکو باندې دی. اوس ستا مور وګوره، زه په خپله دوه لیسانس لرم، کور کې ناسته یم. خیر دی لوري، خدای مهربانه دی، یو ورځ نه یو ورځ به ښه شي چې ته به خپله تعلیم وکړې. بس هره ورځ دا ژړله، ډېره خفګان کول. بس ما ویل زه خیر دی، زه تا بوزم یونیورسټیټ کې، کابل کې هلته به داخله کوم چې دا سبقونه دې ختم شي. دا ویل ښځه صحیح ده. اوس چې دا وکتل چې یونیورسټیټ هم بند شو، دومره ژړلې وه، یو خوا ته دا ژړې، یو خوا ته زه په خپله ژړم. ما ویل لوري چې څنګه موت ژړو، د ټول افغانستان هم دغسې جنکو ته ژړې. قسم دې فرشته جانې، دومره ژړلې دي چې دې جنکو ته ګورم، د شبکې اجتماعینو کې دی، د ټي وي کې ګورم، ډېره مې سره خفه شو.
د میرمن زیاتوي چې نوي ځوانان له ښوونځي څخه وروسته د ځان لپاره د بیلابیلو پانځیو د ویلو لپاره پریکړې کوي. همداسې د دې لور هم لوړې هیلې درلودلې، خو په خبره یې له خاورو سره خاورې شوې.
خپل هم داسې اولنۍ کې به ویل چې زه ژورنالیزم په برخه کې سبق ویم، خو یو دم لاړو د دې صحت دغه برخې ته، د ډاکټري برخې ته لاړو. چې نه مورې، زه ستاسو مسلک غواړم چې مخکې اوسم یا ووایم. ویل زه صحیح ده چې څنګه ته غواړې، ستا په علاقه په کوم ځای کې دی، په کومه درسونه باندې دی، په کومه پوهنتون کې، په کومه رشته چې ستا خپله دغه دی، ستا خوښه دی، زه هغه منم. بس دا لاړو وي، زه چې زه زما یونیورسټیټ ویم د څلور کالو قابلګي دی، زه هغه ویم. ویل زه صحیح ده چې دا اړتیا لري چې یو ښه ژوند ولري، دا به سواده شي، دا خپله ژوند باندې پوه شي، خپله چې دا کله مور جوړېږي، چې دا خپله بچي ښه صحیح تربیه وکړي یا تربیه کولی شي. نو یو مور ته څنګه اړتیا ده که نه، چې زما لور اوس دومره د ټولو نه پاتې شوي ده، ډېر زړه مې خپه شو. بس داسې نا امیده پاتې شوي یو فرشته جانې، د خپل وطن نه ما خوتم چې زموږ امید هغې نه هم پاتې شو. بس دعا کوو چې خدای پاک یا زموږ خپل ملک جوړ کړي، یا زموږ خپل ملک نه کړي، زموږ هغه کیسونه وشي چې حداقل زه خپله د بچو باندې د تعلیم خلاصه کړم، بیا مې څه زغم نشته دی.
روانی مشاوره کریمه شیرزی بیا وایي چې د دې څلور لونو غوښتل چې ډاکټر شي، بیا چې پوهنتونونه وتړل شول، یوې لورې غوښتل چې نرس شي، خو دا چې هغه زده کړې هم په نیم کې پاتې شوې. اوسې روحي حالت دومره خراب دی چې له ځان سره ژاړي.
زه به دا درته ویم چې اولین لنډ مثال یې د ما خپل اولادونه دي چې د ما مثلا لوران دولتي طب پوهنځي کې وي، مثلا یوه تقریبا پنځم سم کې وه، یوه درېیم سم کې وه. هغه یوه خو چې تحصیلات یې لږ مخکې تللي و خپار صورت ده، بله وړکۍ ما خپله بوتله شخصا قابلګۍ بخش کې مې کېنوله. نو کله چې هغه بخش هم په بند کړلو خو طبیعي ده که نه چې هغه ډېره مایوسه کېږي، ډېر جیګرخونی کېږي، ګوشهګیري اختیاري وي، انزوا ته ځي او عصبانیت او خلتنګي او مثلا د هر
بالې. تاسو په کور کې څومره زیات منفي اثر په تاسو باندې وکړي؟ د مور په صفات، په پلار باندې، په دوی باندې، که څه هم د تاسو په خبرو کې لورایه په پایل کې ښکاره سوله، خو بیا هم که راته واضح کړي ډېر بخښي.
په یوه ځای کې چې سړی ژوند کوي تعبیر ده که نه، چې نور خو بیدن افغانستان حالات مو تاسو ټولو ته معلوم دي چې هېڅ خوشحالي نه وه. یو وخت یو چا د ما نه پوښتنه وکړه چې کور لرې؟ ما ورته وخندل، ما ویزه څلور دانې کور لرم. ما وی څنګه؟ ما د ما څلور لورګانې دي، په موږ باندې تاثیر که ما ماته څلور اپارتمان دي، یعنی زه نوري چې نه غواړم ما ته چې د اولادونه مې ورسیم دای ما کور دی، یعنی د موږ ټولې هیلې امیدونه، یعنی تناز ځان نه خایم. د هر ښځې، د هر افغان، د هر کورنۍ دغه هیله و، نور څه نور ته پاتې چې خپل اولادونه حداقل یو ځای ته ورسوو. او کله کله موږ وایو چې څوک کوم هغه خلک ملک ته خدمت کوه، هغه خلک واقعي خلک دي چې سالم اولاد جامعې ته وړاندې کوه، یعنی دا چې خدای نخواسته معتاد نه وي، پوډري نه وي، بی علمه نه وي، دغه یو خدمت دی چې موږ کله کله وایو چې وطن مرده په دغه رقم باید مور ته خدمت وکړو چې صحیح و سالم اولادونه ورته وړاندې کړو. د هرې مور دغه خواسته وه چې اولاد یې ورسیږي و ځای ته لاړ شي، حداقل په خپلو پښو ودرېږي، سبا ورځ چاته احتیاج او محتاج نه وي. موږ ټولو باندې ډېره منفي اغېزه کړې ده. دا چې خپل اولاد ته ګورم، تېره ورځ هم د ما نه چا پوښتنه وکړه، د وړکۍ لور مې نومې سامیه دی، وایي وضعیت یې څنګه دی؟ ما کمپله کې پرته یو چې غږ هم ورته وکړو، د موږ نه دا ډېرې چیغې وي، یعنی دومره حساسه شوې ده. دا رقم تاثیرات یې په ټولو باندې کړي ته نه ده نه چې یعنی زه د لنډ مثال خپل کور کې وینم. کله کله وی در کې حالت هغه وخت کې چې په خپل یو انسان یو شی وویني که نه ورسه مخامخ شي، نو زه اوس هغه خلک ډېر ښه در کولی شم چې تعلیم نه پاتې دي، تحصیل نه پاتې دي، و بعضې خلک چې رسېدلي دي، یعنې فارغ شوي دي، دی ورشتې نه ده. کله ورته یم تاسو خوشبخته خلک دغه دي، حداقل درمان به په زړه کې نشته چې دغه شی پاتې دي.
له دې مسلې نه هم دا څو میاشتې تېرې سولې چې دا نجونې هم نشي کولی چې لاړې شي قابلګۍ برخه کې، حتی دوی زده کړې وکړلې. تاسو په نظر آیا د دې کارونو جبران چې نجونې له مکتب نه، له پوهنتون نه، ورپسې له نیمه زده کړو نه قابلګۍ نه په کور راکېنول سولې، د دې جبران بیرته امکان لري؟
څه رقم به امکان ولري؟ اوس مثلا دا کور کې د ما د خپله چې ورته ګورم، هغه شوق، هغه ذوق چې د اولادو سمې وا چې هغه په هغو مینه باندې دی درس لوستله، په هغو محبت چې دی به ورته اخته وي، چې شپه ورځ به یې وکړې وه، یعنې ټول وخت به حتی ما به ورته چای، میوه، ډوډۍ کېښودل، دی به وي چې نه دست زه چې اوس اکثر ګورم دی سم دغه شوق ورک شوی، یعنې مایوسه شوي دي خلک، هېڅ امیدواري وي نشته موږ ته. بیا نو جبران خو واقعا هم لږ سخت دی. نو خلک مخکې چې موږ ټول بېرته شاته په څټ روان یو، ما یو چېرته یو متن ولوستله، نه پوهېمه کوم دولت و. کله به چې جنګ جهاني و، دی داسې سکونه وکنه او در لکه چې غټ غټ لختي وکړي چې ماشومان، شاګردان یې صدمه ونه ویني او د مکتب نه پاتې نه شي، چې په هغو حالت کې دی حتی خپل اولادونه هغه نوی نسل ادامه د تحصیل ورته وکړه. ولې افغانستان چې دغه اوس هم مثلا نه را جنگ شته، نه در شرایط خراب شته، دی پیوز دیدو چې مثلا نجونو ته دینی مدرسو یا مکتبو کې هغه د حجاب او د صنف او د استاد د زنانه غم او خوري کلکې دروازې ورته بندې کړي.
بله، دا وزیره چې کله د طب د پنځي مسله راځي، نیمه زده کړې کې په سي برخه کې، یا انجینري پنځي نه، یا څوک راځي یا له نورو پنځي نه، وزیر خبره ده د دو دواړو ترمنځ فرق ډیر زیات ده، مګر مجبوریت دوی دې ته راوستل چې راسې دې ټولګیو کې کینی وی وایي. د تاسو په نظر د طالبان حکومت ولې دا ډول کړنې له افغان میرمنو سره، افغان جنو سره کوي؟ هغوی دومره عقب نشینی کوي چې هغه خپلې لوړې زده کړې راځي په نیمه زده کړو باندې بدلوي، مګر دوی هم هغه مور باندې تړي هغه دروازې. تاسو د دې علت څه ګڼئ؟
یعنی کله کله موږ د خپل خپل نشو وځولی او څه نشو ویلی د مجبورت په لحاظ. ما شکر فضل د رب دی څلور لورګانې دي او څلور وړه دولتي طب ته کامیاب شولې. کله کله موږ باندې څوک ټوکې کوي وی وردګ دا رقم ته زور تایم نه وردګ، یعنی د علم او تحصیل یو نمونه ده. وړکۍ لور مې یعنی هغه پاتې شوله د تحصیل نه، پنځم سم خونه کېدله، دا وړکۍ ما بوتل له خپلګۍ بخښ کې مکنه ولا ما ته دونه چې مثلا کور کې وي ګوشه نشي نه وي، یعنی وضعیت خرابېږي، دا وضعیت ښه دی. هغه دروازه هم په وتړله، نو په دو وضعیت کې به موږ څه ووایو خلکو ته؟
اول ځل چې خپل لور دې ولیدله چې نور دغه د قابلګۍ دروازې په دې وتړل سولې، خپله خبره سوه، تاسې ورته ویلې د دې حالت څه رقم و؟
والله چې اول ته دې ته مخ د ما خپله وضعیت واقعیت درته یم، ډېر سخت خراب شوه. نو چې دا بیا کله کله په دو چو چې میدان بیخي بایللو، مثلا د غوی ساس ورککو، مجبوره ای د مور په صفت لږ ځان سړی کلک ونیسي، تکړی ونیسي، لږ روحیه ورکړه. ولې هغو ژړل، ډېر سخت وضعیت یې خراب و. حتی دوې ورځې درې ورځې ډوډۍ ونه خوړله، کمپله کې ځان پیچلی و، د ما ته بده زه مریضه یمه، هېڅ یعنې دا یم نه شوای ویلی چې زه په دو دلیل باندې. خو دغه رقم حالت په ټولو راغلی.
لغه ورځی نه چې دوی د وړکتون و، د مکتب و، د پانتون سولې، په څومره مشکل دي تر دې حد راورسولې د انجونې؟
ځکه درته یم فرشته جانې، زه دولتي مکتب کې معلمه وم، او ما د دې په خاطر دوه ټایمه کار کوله، یعنی یو ټایم خپل درس ورکوله، هغه حق حلال چې معلمه وم، بل ځایمه بیرته مثلا داسې کنه چې کمې پیسې راکا بیرته پیوز کې زه باید معاش واخلم. یعنی زه به چې سهار د شپږو بجو نه د کوره ووتلم، کله کله داسې کېدل چې ماښام اوو بجې زه کور ته راشم. یوازینی علت دا و چې مثلا زوکرای شما چې خپل اولاد ته خدمت وکم، د دې د کورس پیسې برابرې کما، د دې چپټر پیسې برابرې کما، د دې ته مثلا اده اقل یو در چې وی چې هغه د راحتۍ سره خوړلې شي. ولې نن راځي نتیجه ده راځنه.
تاسو ویل چې امش به دوستان د تاسو ویل چې ما څلور لونه څلور کورونه دي، هم دا ماته بس دي چې زده کړې وکي ورسیږي. نور څومره ایلي ارمانونه تاسو په زړه کې خپل اولاد خپل انجونو ته درلودل؟
نه سره ډیر چې تر خونې دي ته ما ویل کېدا دیره ماشاءالله بایستی داده ها. یعنی دیب مکتب نه که در تایمی چی چپگم نه تولسم نه پوری اغا تاپ نمره اخیسی و یا پنسی تم چی کامیابش والا اقدر که و اوغو به همیشه وی چې مور زه غواړم چې څه شم و ډېره لایقه جراح شم. او نن ورځ چې ورته ګورم چې ټوله ورځ بیده وي، مثلا حتی هغه د کور کار ته په شوق نه پورته کېږي، لذت نه ترې اخلي، جبري ژوند کوه، حتی خپل سره واسطه نه رسي، نو طبعاً چې مور ته زړه بیا هغه څه رقم زیږي.
څه غواړې چې زر تر زره څوک کولی شي چې د افغان ښځو افغان نجونو دغه وضعیت بدل کړي؟ د تاسو غوښتنه له چا نه څه رقم ده؟
خو نه اوس خو هېڅ خاتمه امید نشته ده چې مثلا شرایط وینو ورځ په ورځ، یعنی کله کله وایي چې امید به ماشي که بشي، یعنی سږ کال به مکتب شروع شي، کال ته به شروع شي، سبا ته بشي. اوس بیخي یعنی ونه که پویږم په دو مورد کې څه نشم ویلی. بیخي یعنی موږ خو خپل امید بیخي درته یم، بیخي ناامیده شوي، امیدم د لاسه ورکړی دی. داسې فکر کوم چې دم دو کورو شلو د دروازو ته شاو زندانیان یو، نور دتی بدون د الله د دربار نه نور هیڅ لا امید نشته. دموخته
په اخر کې به تاسو یو نظر کورنۍ ته هم ولرو، په غو کورونو کې چې لکه د تاسو لونه چې غوډی د ته پنځه کې بیا یو راغله قابلیت ته بیا دوی په کور ناستی دی. اوس خو د طالبانو وضعیت دغه رقم ده چې دوی نه د چاغه غوري او نه د دینجونو لپاره دروازې خلاصې دي زده کړې. کورنۍ ته به څوایل ولرې خپل تجربه نه څومره دوی ته روحیه ورکړي، څومره هڅه وکړي چې ادي اقل دوی د سي دي دوی روحیه د سي ونه ځپل سي، چې سبا ورځ بیا ونې سي کولای سي په خپل زده کړو ته دوام ورکړي. کورنۍ یو ته څوایه
ونه د شخصي نظر مې کورنۍ ته ده چې خیر امید د لاس نه ورکوي، بیا ژوند د ژوند په امید خوړل کیږي. بدون د الله د رضا نه یو پانی دی ونه نه نلويږي، دنیا هم د په امید خوړل کیږي. د سینو شو ویلای شي په کلان د تی د ژوند خلاص شو، ژوند ختم شو، هر څه خلاص شو. دا تغییرات شته، دا تحولات شته په دنیا کې. ولی فعلا هم دا مثلا اغه جونې چې امکاناتي وي آنلاین درسونه شته دي، لکه چې اوس مې واردل پاکستان دی ریویزی لګلی دی، هغه کسان چې مثلا پلایشي بیا هم افغانستان کې خو یې ګرشه کې واسطه دی، هغه کسان چې واسطه ورته لري لاسرسی ورته لري. یعنی ترایی شو که دو طریق با بیا منابعی چی پا کور که من کسان چی باسواده دی اینجونه مثلا زیر سن دی، یعنی ولی دی تشبگه ما و ما لسه ما کوری ترایی شی پلار مور اغا ما اینده خواهنده چی باسواده دی پا دو طریق پا کور که واسه مثلا امکاری وکی او خلو میده لا سوار میکی.
او اغا چی لور از دک رو را گرزه ول سوی لقابلگه نرسنگه لدور را گرزه ول سوی دوی ته روحیه ورکړي چې دا ورځ بدلیدونکې ده.
ان شاء الله داس خو نه دي کنه، موږ ډېر انقلابونه ولیدل، ډېر تحولات په ژوندو کې ولیدل، هیڅ په خپل حال نه پاتې کیږي او هیڅ داس شفا نه ده چې سبا نشي. زه ټول ته وایم چې داس یو ژوند بس ده چې مثلا فکر وکړو چې هر شپه ویده شولو، مړ شولو، خلاص ژوند، او سهار چې کله خوب پورته شولو نوې دنیا ترغلی، نوې تولد شوی، ترغمه یو شی یو ته مصبحین ځوان یو ته مازدیګر بیا نن د نور لوی مازدیګر ماسپوتن ته بیا نو په خسن تر اوسه د شپې هر شپه د فکر وکړو چې مړ کی او سبا سهار امیدوار اوسو چې سبا چې پورته شو یو نوې لمر پورته کی یو نوې ژوند شروع کی ان شاء الله.
د 2021 کال د اگست په نیمایي کې چې کله طالبان د دوم ځل لپاره واک ته ورسېدل، په لومړي سر کې لشپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي وتړل، او بیا یې د 2022 کال په آخر کې د پوهنتونونو او لوړو زده کړو موسسو دروازې هم د ښځو او نجونو پر مخ بندې کړې. او څو میاشتې وړاندې هم ملا هیبت الله اخندزاده د ښځو او نجونو لپاره د ټولو طبي ادارو د تړلو فرمان صادر کړ. درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 6. په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
آزادی ملما کاله زیاته موده کیږي چې طالبان اونجونی لمنځنه یوز دکړو او تر دوه کاله زیاته موده کیږي چې لورز دکړو یې منی کړی دی. همدارس طالبانو په غیر دولتي ادارو او یو شمیر دولتي ادارو کې د شذو پر کار باندې ځلګولې دي. نن له دینی عالم مفتی منیر شاکر صاحب سره خبرې کوو. مفتی صاحب، ډیر مننه چې تاسو وخت وستی او لمر سره خبرې کوي. از ما لمړی پښتنه دغه د چې په اسلام کې عورت څه توای؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زم لستا سو ډیر مننه کوم چې زما د نظر د پاره تاسو ټیم وست. اسلام کې عورت چې ده دا هر هغه ځای ته وایي چې د هغه په مانځ کې صرف پټول ضروری هم نه، بلکې د هغه په ښکار کولو باندې مونځ ماتیږي، نو هغه ته عورت وایي. په دې اعتبار سره د ښځې بدن چې ده دا روایتو کې راځي چې د ښځې ټول بدن عورت ته سوا د مخ او د لاسونو او د قدمونو نه.
آیا د ښځې ژغ هم عورت دی کنه؟
د ښځې आवाज عورت نه دی. او دا ډیره لویه مساله د دینه جوړه ده چې نن سبا قران باندې خلقو د خپل شیخانو د مولایانو د محدثینو او د الله نه لاندې د مخلوق کتابونه په سوار کړی دي. د ښځې आवाज ته قران ویل دي فلا تخزعنا بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. الله تعالی فرمایي چې اے زنانو، تاسو چې کله نارینو سره خبرې کوي نو تاسو وقلنا قولا معروفا، تاسو د قانون او د عام رواج مطابق خبرې کوي، په خبرو کې نرمي مراوله. که تاسو خیال کړئ کله کله چې خزا یو داسی سړی سره خبرې کوي چې هغه سره په زړه کې محبت وي یا غواړي چې محبت پیدا کی، نو بیا د خځې په आवाज کې یو تصنع شانت راشي. اغه تصنع نه الله منه فرمایلی دا، عام خبرو نه الله منه نه دا فرمایلی. دغه وجه دا چې زمنګ د مذهب او د مسلک اهم ترين کتاب کې علامه شامی رحمت الله علیه دویم جلد صفحه نمبر 88 کې او د بحر الرائق کې زمنګا اول جلد 438 صفحه کې لیکلي دي وبدن الحره عورت الا وجهها وكفيها وقدميها. چې د خج ټول بدن عورت ته، د مخ نه سوا او د ورغو نه سوا او د قدمونو نه سوا. د علماء دیوبند مستند کتاب د امداد الفتاوا کې اشرف علي تانوي لیکلي دي 4 جلد صفحه نمبر 190 کې. مفتی رشید احمد لودیانوی صاحب احسن الفتاوا اتم جلد صفحه نمبر 43 کې لیکلي دي. امدارنګي د فقه او د مذهب نورو کتابونو لکه شرح المنتهى دریم جلد او لسمه صفحه، شرح الاقناع دریم جلد اتم صفحه، دی ټول لیکلي دي چې د خځه आवाज عورت نه ده. البته په هغه کې هغه خاص تصنع چې ده، ا تکنیک چې ده، چې خځه دا وغواړي چې ما طرف ته دا سړی مایل شي، اغه تصنع نه منه فرمایلی شوی، دا عام خبرو نه منه نه فرمایلی. لہذا د خځه आवाज عورت نه ده.
شه مفتی صاحب، یعنی د نارینه وو او د ښځو د دواړو ژغ نه دی عورت؟
نه.
شه آیا په اسلام کې واځي د سړو لپاره تعلیم فرض دی؟ مفتی صاحب، که ښځو ته هم دا وینا سوی ده کده تعلیم په اړه باندې نور خبري وکړي.
قران کریم او زمنګ د دین چې کم درسونه دي په هغه کې دومره وګ تاریخ موجود ده. قران کریم وی اقرا باسم ربک الذی خلق، اقرا وربک الاقرب اکرم، اقرا فقرؤوا ما تيسر من القران. په دې دریو واړو آیاتونو کې الله تعالی انسانیت مخاطب کړی دی، یوازې نارینه نه دی منتخب کړی. قران کریم بل ځای کې وی فعلم انه لا اله الا الله، او بل ځای کې قران وی هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. په دې ټولو آیاتونو کې چې موږ فکر وکړو، الله تعالی انسانیت مخاطب کړی دی د علم په اعتبار. او د دین علاوه زمونږ استاد خوږ نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی طلب العلم فریضه علی کل مسلم، چې علم حاصلول په هر مسلمان فرض دی. نو که ښځه څوک مسلمانو کې اچوي نو علم ور باندې، تعلیم ور باندې فرض دی. بخاری شریف زمنګه د مسلمانانو یو مستند ترین کتاب دی، اگر چې کمزور خبرې هم پکشتا. هغه یو باب قائم کړی دی، هل یجعل للنساء یوم علی هدتن، آیا د ښځو د تعلیم د پاره به ځان لا یوه ورځ مقررول کیږي. بیا په هغې کې روایت راوړی دی، ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه فرمایي چې یو ځل زنانو پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ته درخواست وکړ چې تا نارینو ته بیانونه کوي، درسونه کوي، او منګه زنانا د علم په میدان کې رستو پاتې کیږو، برای کرم ته که منګ ته هم یوه ورځ مقرره کړي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغوی ته یوه خاص ورځ مقرره کړه چې هغې کې به زنانو ته بیان کوو. علامه ابن حجر عسقلانی د محدثینو یو ډیر فخر والا انسان دی، هغه د محدثاتو یعنی د ښځو محدثینو تعداد لیکلی دی. ویلی دی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې به چې احادیث بیانول او نقل کول به، نو دا د 200 نه زیات زنانه دی. ابن حزم ظاهری یو کتاب لیکلی دی، اسماء الصحابه الروات وما لكل واحد من العدد، په هغه کې هغه شمار کړی دی 125 صحابیاتو تذکره کړی ده چې هغه به خلکو ته احادیث بیانول. او د زنانو نه چې کوم روایات روایت شوی دی نو هغه 2015 روایات دي.
مفتی صاحب،
2015 روایات، ټول نه زیات روایات چې دی هغه عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها نه نقل دي چې د هغې متعلق راغلی دي چې 2210 روایات دي. او صرف بخاری او مسلم کې د عائشه رضی الله تعالی عنها نه 216 اتیا روایات نقل دي. فاطمه نه 13 روایات نقل دي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم ترور مبارکه دا صفیه رضی الله عنها نه 19 روایات نقل دي. ام خطل یوه صحابیه ده، هغې نه 13 روایات نقل دي. تهذیب و تهذیب کې د 213 ښځو ذکر دی. او زه حیران پاتې یم هغه امت ته چې کم امت دا د احادیثو کتابونه مني او دا د احادیثو کتابونه لولي، دا بیا هم د ښځو د تعلیم نه ولې سترګې پټوي او د خپلو علماو او د محدثینو خبرې په احادیثو د پیغمبر باندې او په قرآن باندې ولې سوروي. تابعینو کې چې هغه هم د صحابو پسې دویم نمبر پاک خلک دي، هغې کې تقریب و تهذیب کې ابن حجر 121 زنانا ذکر کړي دي چې هغو احادیث بیانول خلکو ته خودل. بیا په تبع تابعینو کې تقریبا 26 زنانا خودلی شوي دي. حفصه بنت سیرین دا یوه زنانه ده، تینا متعدد صحابه کرامو نه دا روایت کوي. همدارنګه عمره بنت عبدالرحمن څلورمې صدی هجری کې د 15 ښځو تذکره راځي چې دا ډېرې لوی محدثې وي، خلکو ته به احادیث بیانول. 15مې صدی هجری کې د 15 زنانو ذکر دی. 16مې صدی هجری کې د 50 زنانو ذکر دی. 9مې صدی هجری کې د 50 زنانو ذکر دی. 8مې صدی هجری کې د 192 زنانو ذکر دی. 9مې کې د 168 زنانو ذکر دی. او بل خبره تا چې کم خلق دا قرآن مانی، نو قرآن د خځې ځان ته یو شخصیت د سړی سره برابر ذکر کړی دی. قرآن وی ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصالحین والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. دا دا ټول دی آیت کې څومره صفات چې راغلي دي د خځې او د نر صفات برابر راغلي دي او زنانا ځان ته شخصیت ذکر دی. ام محمد زینب بنت مکی حرانیہ څلور نوی کالو پورې اغه دا حدیث او درس کړي دي خلق به ورته درس ته راتلل. امام زهابی وی وزد حما علی هل طلبتو چې د طالبانو ور باندې رشو دومره طالبان به سبق لول راتلل. ام عبدالله زینب بنت کمال الدین مقدسیہ، ام محمد فاطمہ بنت محمد اصفهانی، دا دومره لوی عالمه تیر ده چې یو کتاب لیکلی دی الرموز والکنوز پنځه جلد، عجیبا بنت حافظ بغدادیہ. ز اخیری خبره به پدې دا وکم کنی دی باندې تقریبا په ګڼټو بحث کیږي چې کم خلق د احادیثو کتابونه منی او قران منی او د خپل علماء او د خپل محدثین او د لوی لوی استادانو خبره په قران نه ورخیږي، نو هغه خلق چرې هم دانشي ثابتولای چې د خځې د پاره علم نشتا یا د خځې علم نه کوي. نور خو پرېږ د چې د حدیثو په کتابونو کې هر مانځه ته راوتلو اجازه ته زنانه وتا، نو دا یو غوڅه خبره ده چې زنانه بالکل په اسلام کې سړی سره برابر حقوق لري. او په کوم ځای کې چې کمې ده که هغه مانه څوک پوښتنه وکړي چې د شهادت په مسالې کې یا د میراث په مسالې کې دا کمې ولې راغلی دی، یا مثال د شهادت په مسالې کې خځې سره دویمه خځه ولې ده، شهادت په مسالې کې خو سړی سره هم دوم ساړی راغلی دی، نو آیا دا د عقل د کمی د وجې نه راغلی دی؟ او دا مهر نه غټ ورته کم راغلی دی چې مثال په تور په میراث کې حصہ کم ده. د دې بنیادی وجه دا ده چې د خځې چونکه حق په سړی باندې دی، سړی به پې خرچه کوي او بل سړی ته د خځې د کور نه د خوند کور نه ملاویږي او د پلار کور نه ملاویږي، نو ځکه کمه ده. جی
مفتی صاحب، دا خو د تعلیم او د ښځو د درس ورکولو هغه موضوعات سول، مننه چې تاسو بشپړ معلومات پر ورکړه په دغه اړه باندې. زما بل پوښتنه به د ښځو د کار په اړه باندې وي چې آیا په اسلامي تاریخ کې داسې مثالونه سته چې د ښځو کار پکښې کې، یعنی چې دوی فعال وي، کار یې کاوه، درس یې ورکاوه یا تجارت کاوه، دغه که یو څه شواهد تاسو راته ووایست مهرباني.
سورۃ النساء کې 2 نمبر آیت کې الله فرمایي للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، په دواړو کې صیغه هم یو ده، الفاظ هم یو شی دي. الله فرمایي د نارینه وو چې خپل کسب مال او تجارت او کاروبار وکي، د خځو خپل د نارینه وو د خپل کاروبار او تجارت کې خپل حصہ ده، وللنساء نصیب مما اکتسبن، او زنانه چې کار تجارت کاروبار وکي د هغوی په دې کې خپل حصہ ده. سورۃ آل عمران کې الله فرمایي انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر و انثی بعضکم من بعض، الله فرمایي زه د نارینه او د زنانه عمل نه ضایع کوم، دوی بازی د بازو هم جنس دی، یعنی نر او خزا یو جنس دی. سورۃ توبہ کې الله فرمایي والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، یی چې مؤمنان سړی او مؤمنان زنانا دا د یو بل دوستان دی، اولیاء او بعض معنی دا د یو بل سره به مدد کوي. بخاری شریف دویم کتاب دی چې مسلمانان منی، د سهل ابن سعد رضی الله تعالی عنہ نه روایت ته غوی چې و صحابیه وا چې هغه بخپل پټی کرل، خپل باغونه به ساتل او د نهر په غاړه باندې به سبزی کرل، او دا سهل ابن سعد فرمایي چې زه او څو صحابه کرام به هغه ته پټی له ورتلو، باغ له ورتلو او هغه به زمنګ اکرام کولو. بخاری، مسلم، ابو داود، ابن ماجه په دې څلور واړو کتابونو کې د جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنہ نه روایت ته هغه د خپل ترور بی بی واقعا نقل کړي، وایي چې هغه کله خاوند طلاق کړه نو بیا عدت چون کې خزه په کور کې تیروي، نو هغه دا اراده وکړه چې زه دا عدت کې لاړه شم خپل باغ نه میوه وشو کوم او بیا دا میوه بازار کې خرڅ کړم. چا ورته وایي چې ته خو وتلې نشي، نو هغه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته رجوع وکړه، الته لاړه. پیغمبر علیہ السلام ته وفرمایل چې بالکل لاړه شه، میوه هم کټ کا او بیا په بازار کې خرچ هم کا. او په بخاری کې د ابوبکر رضی الله تعالی عنہ لور ده، اسماء رضی اللہ عنہا دا هغی متعلق راغلی دی چې هغی با خپل خاوند سره په پټی کې امداد کولو. خدیجه متعلق راغلی دی چې هغه تاجر وا. خولا الخمیه ثقافیه بنت مکرمه دا څلور زنانه دی. د دوی متعلق حدیثو کې راغلی دی چې دوی به د خوشبو تجارت کولو. طبقات ابن سعد یو کتاب دی، هغه ډیر واقعات ذکر کړی دی، زه یو څو نقل کوم. هغه فرمایلی دی چې صحابیاتو با بقاعده پټی کرل، تجارتونه به کول، صنعت به کول او حرفت به کول. مثال ورکړی دی، دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ خزا وا هغه ماهره کاریګر وا، او هغه بشیان جوړول او خرڅول به. الاصابه فی تمیز صحابه په څلورم جلد کې راغلی دی چې واورز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ته دا د عبداللہ بن مسعود خزا راغله او ته وی چې اے د الله رسوله، زه خو کاریګر یم، شیان جوړوم بیا یې خرڅوم، او خاوند مې بې روزګاره دی او زه د خپل ګټه په خاوند باندې خرچ کوم، نو ماته دا جایزه ده؟ رسول الله ورته وفرمایل چې ته خاوند باندې خرچ کوي تا ته به الله اجر درکوي. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وی چې ښه کوي. خولا بنت سالبا یو ځل د خپل خاوند سره په څشي باندې جګړه راغله، پیغمبر علیه السلام له ورغله ورته وی چې د خاوند خو ماته داسې وی، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې ته د حکم نازلیدو پورې دا ښځه او خاوند یو بل نه جدا شه. خولا رضی اللہ عنہا ورته وی چې د الله رسول زه خو ګټم او دا زما د لاس خرچه خوري، د خو خپل کاروبار نشته، کدنه زه جدا شم دا به خوري څه؟ نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته دا خبرې نه پته ولګیدا چې زنانا کار کوي. هغې څه ورته ونه وی؟ قائله رضی اللہ تعالی عنہا یوه بیبی ده، هغه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وایي چې زه تاجر یم، شیان خرڅوم. بیا د تجارت سوالونه ته وکړه، پیغمبر علیه السلام ورته وویل چې ډیره ښه ده. عامره رضی اللہ تعالی عنہا خپل وینځي سره بازار ته لاړه او غټ مایه واغسته، بیا هلته خرڅولو. علی رضی اللہ تعالی عنہ بازار کې ورسره میلاو شو، مایه یې ترې واغسته. دا ورته ونه وی چې تا ته کاروبار ناروا دی. دا طبقات ابن سعد اتم جلد ډک ته دغه قصو نه. نو چې کم خلک دا حدیث کتابونه منی، هغه به څنګه وایي چې خدای کاروبار نشي کوي؟
ډیره زیاته مننه مفتی صاحب ستاسو د وخت څخه.
الله خوشاله کا قدرمن شه.
Slide.